درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د 1498 د 1415 او د 2019 میلادي کال د می شپږمه د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو د ملګرو ملتو د اندېښنې او نور موضوعاتو تفصیل دراورو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر څو وزارتونو ته امر کړی چې په غور کې د جام منار له نړېدو وژغوري. د پاکستان پولیسو د بشري حقونو د فعالې ګلالۍ اسماعیل د نیولو لپاره د هغې پر کور چاپه اچولې، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته تللی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبه په شپه د ملي امنیت د ادارې د 02 قطعې ځانګړو ځواکونو پر یوه سراچه موټر حمله کړې چې 15 ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د عملیاتو پر مهال یو سراچه موټر ګړندی تګ کوي چې امنیتي ځواکونه پرې شک کوي چې ګوندې مخالفین دي. متاسفانه چې سراچه موټر کې د یوې کورنۍ غړي وه چې یوه مېرمن ده او درې ماشومان دي او یو لوی دی، 15 کسان پکې شهیدان شوي دي.
خوګیانی همداراز ویل چې پرون دولتي چارواکو او د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي یې د اعتراض لپاره جلال آباد ته لیږدولي وو خبرې وکړې او قناعت یې ورکړ چې مړي خاورو ته وسپاري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یوه راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. د ارګ مرستیال ویان سمیم عارف پرون شنبه پر ټویټر لیکلی، ولسمشر د دغو وزارتونو ته امر کړی چې دا ستونزه حل کړي. په غور کې د سخت باران له امله په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلي دي. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلونو لاندې کړې او د جام تاریخي څلي ته یې جدي ګواښ پیښ کړی دی. سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا تاریخي میراث د ړنګېدو له خطر سره مخامخ دی. سمیم عارف په یوه ټویټ کې لیکلي چې د پنجشنبې په ورځ 300 کسان د دې څلي له شاوخوا د سیل د اوبو د بندولو او د رسېدلي تاوان د ترمیم لپاره غور ته استول شوي دي. دا څلی د جام سیند ته نږدې دی چې هری رود ته ور بهیږي. جام څلی 15 متره لوړ دی. دا څلی ملګرو ملتو د نړۍ په کلتوري میراثونو کې شامل کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا دوشنبه له انګلستان سره تمریني لوبه وکړي. دا لوبه د لندن په جنوب کې د کنینګټن سیمې په اوول لوبغالي کې کیږي. ټاکل شوی چې د مې په 1.5 نیټه په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ پیل شي. د سیالۍ تر رسمي پیل مخکې باید هر ګډون کوونکی لوبډله دوه تمرینی لوبې وکړي. د افغانستان لومړۍ تمریناتي لوبه د جمعې په ورځ د پاکستان په وړاندې وه او په 3 ویکټونو یې پاکستان ته ماتې ورکړه. د پاکستان دوهمه تمرینی لوبه له بنګلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام لپاره لومړۍ سیالي د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا له لوبډلې سره وکړي. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د بشري حقونو د فعالیا او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړي ګلالۍ اسماعیل کورنۍ ادعا کوي چې پولیسو د ګلالۍ اسماعیل د نیولو هڅې پیل کړي دي. د هغې پلار محمد اسماعیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د شنبه په شپه د هغوی پر کور چاپه وهلې او د ګلالۍ د موندلو هڅه یې کوله. محمد اسماعیل ویلي پولیسو ګلالۍ نه ده موندلې او دی هم نه پوهیږي چې هغه چیرې ده. د ادعا کړی چې د پاکستان حکومتي ادارو بې له کوم جرمه پر ګلالۍ اسماعیل فشار زیات کړی دی. په اسلام آباد کې د شهزاد ټاون د پولیسو دفتر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د ثبت شوي شکایت پر اساس تحقیق پیل شوی، خو نور جزئیات نشي ورکولې. د هغې پر ضد په ثبت شوي شکایت کې ویل شوي چې ګلالۍ اسماعیل په وروستیو کې د اساسي قانون خلاف او داسې ویناوې کړې چې پښتانه د پاکستان د حکومت پر ضد پاڅون ته هڅوي. د ګلالۍ اسماعیل د ټلیفون شمیرې بندې دي او د ټولنیزو رسنیو له لارې هم نوی فعالیت نه لیدل کیږي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر مدافعان ادعا کوي چې دا کارونه د پاکستان حکومت د مدني اعتراضونو د غلي کولو لپاره کوي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون شنبه بغداد ته ورسید. ظریف په داسې وخت کې له عراقي چارواکو سره د خبرو لپاره بغداد ته ځي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ تر بل هر وخت زیات شوی دی. د ایران د رسمي خبري اژانس ارنا د راپور له مخې ظریف به بغداد ته په دوه ورځني سفر کې د عراق له بهرنیو چارو وزیر ولسمشر او صدر اعظم سره وګوري. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو بیان ویلی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به د سیمې پر حالاتو خبرې او د ستونزو د حل لپاره د ګډ نظر د موندلو هڅې وکړي. خبرونه مو له اساجی رادیو واوریدل. ساعت 8:06 شوې. د رواني خبری مجلې په دوام کې اوري.
متاسفانه 15 ملکی وګړي چې ماشومان او یو مېرمن هم پکې ودا شهیدان شوي دي. د قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامی شورا له لوري مرکز
د ننګرهار د والی ویان په خپل ولایت کې ملکیانو ته د اوشتو مرجوب لپاره خبري کولې. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکیانو د مرجوب لو پر زیاتېدو اندېښمن دي. د کابل په التقوا جمعه کې د جمعې د ورځې 14 لمونځ کوونکي بیرولې.
تر اوسه پورې دغه جمعه ته به چې راتللم ډار هغه ورسا و خو بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې چې امکان لري خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
په اروزګان کې خلک او روغتیایي مسؤولان له طالبانو غواړي چې د پولیو ضد واکسین ته اجازه ورکړي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې تر ټاک کمپاینونه دغه سبا چې دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصیرو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونه خپرو. ازادي رادیو په اف ام 3.5 څپه په یو شمېر ښارونو کې اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. ملګرو ملتو یو بار بیا په افغانستان کې د جګړې پر شکل خو ژغ کړی چې د ولسی خلکو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. ملګری ملتونه دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تیره اونۍ بیا هم په افغانستان کې د ولسی مرشوب له پلوه یوه مرګونې اونۍ وه. د دې اونۍ په اوږدو کې د افغانستان له څو ولایتونو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو او حکومت پلو ځواکونو په هوایي او شپنیو عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د ولسی مرشوب له راپورونه ورکړی شوي دي. د دې موضوع تفصیل اجمل انباندی کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي دوی په افغانستان کې د ولسی خلکو د درنې مرګشوب له دوام اندېښمن کړي. یوناما د شنبې په ورځ یو بیان کې د جګړې لخکېلو خوا وي واربیا وغوښتل شي د ولسی خلکو د مرګشوب له مخنیوي لپاره د سمدستي جدي تدابیر ونیسي. په دې بیان کې یوناما د حکومت مخالفان د هغه څه په خاطر غندلي چې د ادارې په قصدي توګه د ولسی خلکو په نخښه کول بللي او زیاته کړې ده چې دوی د جمعې په ورځ د کابل په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د شوي برید په اړه معلومات راټولوي. یوناما په دې خبر پاڼه کې زیاته کړې دوی د چهارشنبه په ورځ په غزنی کې هغه پیښه هم څېړي چې پکې د چاودیدونکو موادو بار د هموې موټر چاودنې ولس ملکیانو ته مرکشوب له واړوله چې دوه نجونې هم په وژل شوو کې شامل وي. یوناما په دې اعلامیه کې د حکومت د مخالفو وسلوالو پر ضد د نړیوالو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم د ولسی خلکو د مرکشوب له یادونه کړې او ویلي دي د دوشنبې او چهارشنبه په ورځو په هلمند او کونړ کې په هوایي عملیاتو کې د اتو ماشومان او څلور ښځو په ګډون څوارلس کسان وژل شوي دي او دولس نور ټپیان دي. یوناما د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په اړه دا خبرداری په داسې حال کې ورکړې چې په ټولنیزو رسنیو کې تازه د هغه کوچنیو ماشومانو عکسونه خپاره شوي چې ویل کېږي د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په توتو سیمه کې د 02 کتې په شپنیو عملیاتو کې له مور او پلار سره یو ځای وژل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کموال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زمونږ 15 تنه بي ګناه هیوادوال جاګه کې ماشومان دي مېرمنې دي او د فامیل ټول غړي دي چې یو مور او پلار او درې بچیان یو شهادت راسولي. دا په ننګرهار کې نو ورستۍ پیښه ده او نه اولنۍ پیښه ده. د 02 دغه سي خپل سر یو وحشانه عملیات یعنی هر دور د درې ورځې وروسته په ننګرهار کې پیښیږي او هر ورځ یو لوی ناورین رامنځته کوي.
د ننګرهار د والی ویان د تاوله خوګیاڼي ازادي رادیو ته ویل د شیرزادو په ولسوالۍ کې عملیات د وسلوالو په یو مرکز شوي چې د پوینه لستنه وسلوال پکې وشل شوي. دا چې ولسی خلکو ته څنګه مرګ شوب لاوا وخته اتاوله خوګیاڼي پاړه وای
متاسفانه یو سراچ ډوله موټر چې د عملیات وروسته ګړندی روانه و او شک پیرا غلې دي چې ګوندی وسلوال مخالفین دي به د ځواکونو لوري پرې برید شوی دی چې له عملی پنځه ملکی وګړي چې ماشومان او یو میرمن هم پکې و د شهیدان شوي دي. دا قضیه رسمن ننګرهار والی او د نظامي شورا له لوري مرکز سره شریکه شوې ده.
دا ننګرهار د ولایتي شورا غړي ناصر کامول د ننګرهار له ولایتي ادارې او مرکزی حکومت څخه پټینګ او غوښتل چې په دې ولایت کې د 02 کې په خپل سر او عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ شوبلې مخه ونیسي. ملګرو ملتونو هم په وروستۍ اعلامیه کې په ګڼمیشتو سیمو کې د جګړو او تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ویلي دي. د دې تاوتریخوالي درنه بیه ولسی خلک پرې کوي. یوناما یو ځل بیا پر ټولو اړخونو ټینګار کړی چې په جګړو کې د ملکي وګړو د رای ساریدو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې دوه برابره کړي.
د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شنبې په شپه د ملي امنیت ادارې د 02 قطعې د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په لړ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه مهم په دې راپور کې واورېدل. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي چې پرون دولتي چارواکو د ملي امنیت ریاست استازو له هغو خلکو سره چې مړي د اعتراض لپاره جلال آباد ته وړي وو خبرې وکړې او هغوی ته قناعت ورکړ چې مړي خاورو تو وسپاری. فرشتې جلال زی له شاغلی خوګیاڼي سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورته ویلې دي چې ولې بیا بیا د ملکی وګړو د مرشوبلو خبرونه ورکول کیږي.
په وار وار د نګرهار والی فرښتن امدادي کله چې هم عملیات کېږي د عملیاتو پر مهال د ملکي وګړو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي که په هغو سیمو کې ګڼ شمېر مخالفین شتون لري او یو ملکي وګړي ته زیان رسېږي. موږ سرخر امداد د چې په دې حالاتو کې تاسو د ملکي وګړي ژوند ته پاملرنه وکړئ. د اوسنیو عملیاتو ټول معلومات چې د ولس لخوا موږ سره ډېر زیات شریک شوي دي او هغه زموږ معلومات دي دا مو په مرکز کې د ملي امنیت شورا دفتر سره په رسمي ډول شریک کړي دي او د شپې ډېر ناوخته چې کله عملیات پای ته رسېږي نو وخت ناوخت له سیمې څخه اکثره وخت داسې کېږي چې مخالفین فرار کوي تختي. نو دا سره چا هم په ډېر ګړندي توګه په داسې حال کې چې هېڅ بل موټر ورسره نه و دوی شک ډېر زیات دا راغلی دی چې دا کې وسلوال مخالفین دي له سیمې څخه فرار کوي او ښایي په دو برید وشي. نو مخکې تر دې چې په هغوی معلومات واخلي د شک پر بنا یې په دې سره چا باندې برید کړی چې متاسفانه ټول پکې ملکی وګړو ته ځنه وخته دی.
خوګیاڼی صاحب دغه خلکو خو خپل مړي جلال آباد ته راوړي وو دوی څو ویل چې یعنی نو د شک د ګمان مخه خو څوک نسی نیولای هر وخت کېدای شي چې مثلا
دوی همیشه دغه ډول قضیه چې رامنځته شي بیا ځینې فشارونو حلقو احساساتي وي جاته او دوی ځواب غوښتنه کوي. جلال آباد ښار په ترخود سړک کې خپل جسدونه انتقال کړل نو دوی سره زموږ امنیت قوماندان د ولایت مرستیال د ملي امنیت مرستیال او نور رهبری ته دوی ته ورغلله دوی چې خناعت ورکو تر څو دوی خپل جسدونه موږ د عنانوي دود له مخې دوی خپلو سیمو ته انتقال کړي او دفن کړي. له هغې وروسته یوه ډله وګمارل شوه هغوی مازدیګر ناوخته د ننګرهار والي سره ناسته وکړه. هدف همدا و چې دوی ته یو ډول قناعت ورکول شي چې اصلا هدف ملکي وګړي نه و او دغسې عموما د ملي امنیت د 02 ځواکونه چې عملیات کوي ملي امنیت سره ډېر تفاهمات لري نو په ناسته کې د ملي امنیت ریاست پرستیان هم حضور درلود.
نو د خلکو ته څه وویل؟ یعنې دغه زه غواړم په دې پوسم چې مثلا کله دغسې مجلسې او خلکو ته دغسې تاوان رسېدلی دې ته بیا څرنګه جواب څوک ورکوي چې هغوی بیا قانع سي او بېرته په قناعت کور ته ولاړ سي؟
بالکل متاسفانه چې کله پېښه رامنځته شي ولسي وګړو ته زیان واوړي. دا چې ولسي وګړی هر څومره قناعت ورتل شي بیا هم د زغم وړ نه وي ځکه زموږ ولس ته زیان اوړي. نن نهایي موضوع دا و چې دا یو رامنځته شوې ده ولس ته زیان اوښته دي او د دې ستونز دي د اساسي حل په موخه مشورې سره معلومات شریک شوی او ترڅنګ له خلکو غوښتل چې ملدي سیمه جګړه په باسلو کې له ملي امنیت یا امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي.
د ننګرهار د والی وایند تاولا خوګیانه یو زموږ څو اوریدونکو هم په دې پیښه او په نورو پیښو پیغامونه را لېږلې دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي وای په ننګرهار کې هغه ځواکونه باید محاکمه شي چې ملکي وګړي وژلي دي. شفیع جان زدران له خوست د نادر شاه کوټه لیکلي د ملکیانو په وژلو سزا او پوښتنه نشته، افغانان له هر اړخه ځوري شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سات و بجیاو 15 دقیقې شوې اوس په صالح محمد صالح درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې پر دیني عالمانو او ملایانو د وسلوالو حملو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې پر مولوي سمیع الله ریحان حمله ته کتنه سوې چې د افغان پوځ او پولیسو په ملاتړ خبرې کړې وې او په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال په بمی حمله کې ووژل سو. د نیویورک ټایمز رسپانې په لیکنه په افغانستان کې دیني عالمان د پاڼ او پړانګ ترمنځ راګیر پاتې دي. که د حکومت ملاتړ وکړي احتمالا د طالبانو لخوا ورباندې حمله کیږي، که د طالبانو ملاتړ وشي سمدلاسه د حکومت لخوا مجازات کیږي. په لیکنې کې لولو د مولوي سمیع الله ریحان په څیر پلسګونو دینی عالمان د نږدې 13 کلنې جګړې پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم د دغو وژل سویو دینی عالمانو دقیق شمیر څرګند نه دی، خو په وروستیو کلونو کې ورباندې حملې زیاتې سوي دي چې د ډیرو حملو مسؤول د طالبانو نوی رهبر مولوي هیبت الله اخونزاده بلل کیږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي مولوي هیبت الله چې د یوې مدرسې مسؤول و د طالبانو تر پخواني مشر اختر محمد منصور ډیر افراطي ګڼل کیږي. اختر محمد منصور په 2018 میلادي کال کې د پاکستان په خاوره کې د امریکا د وی بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. ریلیف ویب آنلاین خبرونه په افغانستان کې په سخت خور ځواکۍ یا سوی تغذی د اخته ماشومانو پر ناوړه وضعیت لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې ملاتړ کوي، د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف په حواله وایي تر هغه چې په څو اونیو کې د او میلیونو ډالرو پر ارزښت مالی مرسته برابر نه سي، په افغانستان کې هغه ماشومان چې له سخت خور ځواکۍ سره مخامخ دي شای ومري. په لیکنې کې د یونیسف د ویان کریستوف بولریک خبري راخستل سوي چې د جمعې په ورځ په جنیوا کې ویلي په جګړه ځپلي افغانستان کې بشري وضعیت د نړۍ په سطحه تر ټولو بد دی. د یونیسف ویان ویلي چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان په خور ځواکۍ اخته دي چې له ډلې یې 6 لکه کوچنیان له سخت خور ځواکۍ سره لاسه ګریوان دي. بولریک ویلي دغه ماشومان چې په سخت خور ځواکۍ اخته دي که عجله درملنې ونه سي شای ومري. ریلیف ویب خبرونه د یونیسف په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 2 لکه او 9 اتیا زره کسان د جګړو له کبله بې ځایه سوي، روان میلادي کال 3.8 میلیونه ماشومان خوندیتوب او مرستې ته اړتیا لري. د لیکنې په حواله په افغانستان کې په هرو 3 ماشومانو کې یو د وژنې یا هم ټپي کېدو د ثابت خطر له درکه په رواني لحاظ ځوریږي.
د کابل شهر په التقوا جمعه کې له چاودنې وروسته لمسکون کې د ځند امنیت په اړه اندېښنه لري. ځینو ازادي راډیو ته ویلي ممکن له دې وروسته لمونځونه په کورونو کې وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د کابل ښار په ختیځ کې التقوا جمعه چې د چاودنې مخکې به پکې په زرګونو لمسکون کې راټولېدل، اوس ورته یو وړوکی قفل پروت دی. د جمعه انګړ تښتې او د لمسکون کو غک پکې نه اورېدل کیږي. محمد ظریف چې دغه جمعات یو مقتدی دی وای د جمعې د ورځې له پیښې وروسته ممکن خپل منځونه په کور کې ادا کړي.
زه خپل هغه تر اوسه پورې دغه جمعات به چراتلم لکه هغه راسه وکنه ډور هغه راسه وخه بیا هم دومره هغه نه که نو اوس په دې هغه کې امکان لري خپل هم زیتیرا نه شي ورته.
التقوا جمعات سوداګریزې ساحې ته څیرمه پروت دی چې اکثر لمونځ کوونکي دوکانداران او د تولیدي فابریکو کارګران دي. محمد خطیب دغه جمعات ته نږدې د خوراکي توکو د خرڅلاو دوکان لري. د سره لدې چې اندېښمن دی وایي هیڅ پېښه نشي کولی چې جمعات ته د ورتګ مخه ونیسي.
خپل لمونځ اودس خو نشو پرېښوای چې مونږ دغسې حملې وشي مونږ خپل عبادت پرېږدو، خو دا تش اندېښنه لرو چې بیا داسې حمله ونه شي.
د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې د تقوا جمعات په منبر کې د جمعې په ورځ د غرمې په یوه بجه او شلو دقیقو چاودنه وشوه چې د کابل د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې د جمعات امام او مشهور دینی عالم سمیع الله ریحان پکې له یو بل لمونځ کوونکي سره ووژل شو او شاوخوا شپاړس کسان پکې ټپیان شول. مولوی سمیع الله ریحان به تل له رسنیو سره په خبرو کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه او د وسلوالو مخالفینو پر ضد به یې خبرې کولې. دغې پیښې د کابل ښار د نورو سیمو د اوسیدونکو پر روحیه هم اثر کړی دی. د کابل د درېمو مکروریانو اوسیدونکي همیشه ګل د جومات د امنیت په اړه د امنیتي ځواکونو په بې پروایۍ انتقاد کوي.
یو رواني تکلیف ټول تبیق شوی نو که چېرته دولت د مسجدو لپاره پروګرام نه نیسي غټه بدنامي او ناکامي ده.
په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د جماعتونو د امنیت لپاره هڅې کوي. د دغې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز آزادی راډیو ته وویل
شبای با مبارک رمضان است در نمازهای تراوی
د بوبل وس چې د روژې د مبارک میاشت شپې دی د تراوی د ادا کول او د جمعې د لمانځه پر مهال په ټولو جماعتونو کې پولیس شته. خو دغه کار یو ډول سازمان شوی و ځکه چاودیدونکي مواد مخکې له مخکې ځای پر ځای شوي و. پولیس په دې برخه کې ډیر جدي دی.
پولیس خیلی جدي ستې قسمت
دا په داسې حال کې ده چې د روژې میاشت روانه ده او لمونځ کوونکي سربیره پر پنځه وخته لمانځه د تراوی او د قرآن مجید د ختمولو لپاره جوماتونو ته ځي او عبادتونه کوي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په اروزګان کې خلک وایي چې وسلوال طالبان دي د پولیو واکسین ته اجازه ورکړي. دوی وایي د پولیو د واکسینو مخنیول د دوی له ماشومانو سره دښمني ده. په دې اړه له اروزګان د آزادی راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واورئ.
د اروزګان ولایت روغتیایي مسولین وایي په دغه ولایت کې یو ځل بیا د پولیو د مثبتو پیښو د رامنځته کېدو خطرات زیات شوي. په یاد ولایت کې د پولیو د برخې مسول سیف الدین آزادی راډیو ته ویل که چیرې وسلوال طالبان د پولیو واکسین ته اجازه ورنه کړي نو ډیر ژر به دغلته د پولیو نورې مثبتې پیښې هم رامنځته شي.
اروزګان ولایت په ټولو ولسوالیو کې د وایرس سرکولیشن شته خو دا خطرات ډېر دي. که دا کمپاین نن دغه سبا شي دا وایرس به نور ماشومان په پولیو ناروغۍ اخته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا له تیرې یوې میاشتې راهیسې وسلوالو طالبانو په جنوبي حوزه کې لکه کندهار، اروزګان، زابل او هلمند ولایت تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د پولیو د واکسین مخه نیولې. د اروزګان خلک بیا د وسلوالو طالبان له لورې د پولیو د واکسین مخه نیول د دوی او له ماشومانو سره یې د دښمنۍ په معنا یادوي. د دوی غوښتنې له وسلوالو طالبانو څخه دا دي چې د پولیو واکسین ته د اجازه ورکړي.
طالبان څخه مو خواهش دا دی چې ورونو موږ ته یې ټول یو افغانان یو کوښښ د دې وکړي چې هغه ملي منفعه ګټې دي چې مثلا پولیو ناروغي ده د ماشومانو دپاره ډېر خطرناکه ده. موږ باید دې ته اجازه ورکړو تر څو زموږ په سیمو کې زموږ په مسجدونو کې تطبیق شي تر څو چې راتلونکي ماشومان مو د ګزارن یا پولیو د ناروغۍ څخه خوندي پاتې.
نومې خان دی د سفر کاریز اوسېدونکی یم. دوی ته دا پیغام لرم چې دا کارونه کې دا ماشومان په دې پچ ناروغۍ اخته کېږي د پولیو ضد واکسین دې ته باید چې دوی اجازه ورکړي.
اوس سوال دا دی چې ولې وسلوال طالبان د پولیو د واکسین مخه نیسي. دا پښتنه مې د ترینکوټ ښار له دوو تنو اوسېدونکو څخه وکړه.
فرید احمد د اروزګان ولایت اوسېدم. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومیږي چې وسلوالو مخالفینو په هغو سیمو کې چې دوی حاکمیت دی په هغو کې دوی د واکسین چې د پولیو یا د فلج مخنیوی دی د ماشومانو دپاره د هغو مخه نیولې ده. دا د دې په خاطر چې مثلا دوی خپلې ګټې په نظر کې نیسي تر څو هغه پیسې چې مطلب دی دولت څخه ترلاسه کوي که چیرې هغه ورنه کړي نو دوی په دې خاطر د پولیو مخه نیسي. او طبعا چې طبیعي خبره ده چې په جنوبي زون کې هغه سیمې چې دوی تر حاکمیت لاندې دي په هغو کې اکثریت وخت د پولیو پیښې
تان اتل دی د روزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسېدونکی یم. نو اصلي لامل خو دا دی چې دا هر څوک خپل شخصي ګټه پکې لري. طالب غواړي د دولت څخه یا د واکسینا تورانو د خلکو څخه چې موږ ته خپل حساب کې شراکه بیا دی لکه خواسلن باید هغه سي دی ونه کې دا د ولست لپاره دی د ماشومان د پل څخه راګرځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. د پولیو د برخې یاد مشر د غراس ازادي راډیو ته ویل چې د وسلوالو طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره په خبرو بوختي او خبرې یې ورسره روانې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د سمندري قوانینو محکمې ویلي چې د روسیې حکومت باید ژر تر ژره هغه 24 اوکراینی ماڼوګان او درې بیړۍ خوشې کړي چې د تیر کال په نومبر کې نیولې دي. دا محکمه د جرمني په هامبورګ ښار کې ده. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د نړیوالو سمندري قوانینو ځانګړي محکمې پرون دا حکم صادر کړی دی. د محکمې ته د اوکراین حکومت د روسیې پر ضد عرض کړی و. د محکمې له شلو قاضیانو 19 قاضیانو د دې حکم په ملاتړ کې رای ورکړې ده. د محکمې مشر جین هیون پایک پرون وویل چې قاضیانو پریکړه کړې چې روسیا ژر تر ژره د اوکراین بیړۍ ور وسپاري او ماڼوګانو ته هم اجازه ورکړي چې خپل هیواد ته ستانه شي. د وای پنولس موافق او یو مخالفه رایا د روسیې فدراسیون ته شایي چې په بیړه د اوکراین بیړۍ او څلورویشت ماڼوګان خوشې کړي او اجازه ورکړي چې اوکراین ته ستانه شي. د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلینسکي ویلي چې روسیه د محکمې د حکم په عملي کولو له اوکراین سره د کړکیچ حل ته د تیاری اشاره ورکولای سي. زلینسکي پرون پر فیسبوک ویل که روسیه دا حکم عملي کړي څرګنده به کړي چې په حقیقي ډول تیاره ده چې له اوکراین سره بحران پای ته ورسوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سمندري قوانینو په اړه د ملګرو ملتونو کنوانسیون پر دغه ځانګړي مورد کې صدق نه کوي. په هامبورګ کې د ملګرو ملتونو د دې محکمې د حکم عملي کول الزامي بڼه لري. په هامبورګ کې د محکمې له روسیې او اوکراین غوښتنه کړې چې د جون د میاشتې تر 15 نیټې د دوی د حکم د تطبیق په اړه رپورټ ورکړي. روسیه د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې د کرچ پر ابنا جوړ شوی پل ته نږدې د اوکراین څلورویشت ماڼوګان او درې بیړۍ ونیوې. د کرچ پل د روسیې خاوره پر تور سمندرګي له پرتې ټاپووزمې کریمیا سره نښلوي. روسیه په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپووزمه په زور له اوکراینې جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. له هغه راهیسې د اوکراین او روسیې په اړیکو کې کړکیچ روان دی. د اوکراین په خاوره کې له بیلتون غوښتونکو سره چې د کیف پر ضد جنګیږي د روسیې د سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړ له امله هم د دواړو هیوادونو روابط تر بل هر وخت ډیر خراب شوي دي.
اوس هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د ملکي تلفاتو په اړه د ملي امنیت شورا ته معلومات ورکړي او د پریکړې په انتظار دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ، دفاع، ترانسپورت او د طبي پیښو په وړاندې د چمتووالي وزارت په غور کې د جام د څلي د ساتنې پر پلان د خبرو لپاره بیړنۍ غونډه کړې ده. ولسمشر غني دغو وزارتونو ته امر کړی دی چې د دغه مینار د ژغورلو لپاره هلې ځلې وکړي. د افغانستان د کرکټ